سنزاده صاحب ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په ونیس پروګرامونه لرو او دغه راس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قمندان ساتونکي وحي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولی څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوخته ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ایزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوبلې راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وایي د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوي استول شوي دي. د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د حیاتونو سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایي بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرژوب لاړولې او د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پانه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفقې اجماع له لارې ځانمرګي بریدونه چاودنې او تاوتریخوالي غندلې. هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکزې نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبي ته به ځان ورسوي د جولای په 10 نېټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11 نېټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایت شورا غړي وایي د نوي والی له ورتګ سره دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولسوالۍ د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والی څخه دا پوښتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفته 50 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکل به دیر زر افغانان ده حج ده ادا کولو لپاره سعودی عربستان تلار شی. په هلمند که ده خورما پرونو تجربو ش نتیجه ور کرده.
مصنوعی القاب نتیجه که ده مجر وطوانی دلو چه آغا خورما وی پا میوه باندر اولو او پراتلون که که مجر پلان لرو ده دی وونه او آغا نیالگی چه ده آغا یوش میرو لسوالیو تا انتقال کود.
د هلمند لگواندی کندهار چه بیا ده شاتو ده تولید ده زیادی دو حال در کو. محمود عباس د نویو یهود میشتو زایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی. اتبجه او ات دقیقه شوی. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبه په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او نتیجې به ولسمشر سره شریکی کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندابروي.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو له خپرېدو وروسته چې پکې وډله سرتیری د څو نورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیری په شمال کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خپرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له ده سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوي دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خپرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوي. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمانش تشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوي. په لومړی لیدنه کې داسې نخ کاری چې یونیفورم لرونکي کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیری وي، ځکه د ښاغلي رادمانش په وینا کوم نظامي یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې یې روانې دي. ښاغلی رادمانش وایي هیئت ټاکل شوی او سیمې ته تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو رپورټ له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاري چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قمندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل قیصاري په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی. ښاغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قمندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو وار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یوه خبري غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د فراه ولایتي امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه ښار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1500 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت یې نیولی وو هغه هر شپه یو یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورا یو تنبل غړی حاجي خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بیغوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اساس سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابې دوده.
تاسو د ثاني شاهدان یاست. د فراه ټوله ولس د ثاني شاهدان دي. مرکزی حکومت اندستانی شهیدان دی چې درې ولسوالۍ د فراتاګ باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی شوی دي.
لبلې خو بیا د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه ستونزې سته خو دوی د الول لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړې او کابو د وزره تازه دمه ځواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای شي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې دا ولایت د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستنه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجې او ولس دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې پکې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرامه شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرامه شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرامه ته ورسیږي.
او د 250 فارمونو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وصل مو منظم بسته بندي کړې دي، منظم مصاف کړې دي او د دې اعلانونه رادیوګانو ته ورکړي چې وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړی دي، خو که چېرې په مني کې د ریحان اصل هم وباسو نو شاید اصل 25000 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نوري زیاته کړې چې د کندهاري شاتو معیاري بستهبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد د نورو ولایتونو تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباري ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کنداري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستولې دي، ایران مستولې دي، فرانسې ته په خپل فرانسویانو وړي دي، نو بهرني ملکو ته خلک موږ دوبۍ ته مستولې دي، خلک راځي نو دا موږ شات خلک پیژني. دا هم ځکه خلک
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راغلل یې کندهار ته او د کندهار اصل هم چې د ریحان او میکس اصل دي او د نور د چار د شار ټولو مختلفو دوکانونو بیکریانو ته موږ ورکو د ترانسپورت په وسیله یې واري بیکري واري کلچه پروشي ته موږ ورکو چې هغه د جملې څخه دوه شپته یا شپته دوکانو زموږ په لاس کې دي موږ خپل اصل ورکو
د کندهار د کرین ریاست د مسولینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام لاري نوې بودیجه ترلاسه کړي چې په مټ به دغه صنعت پاړه ورتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابر شي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند د کرنې د ریاست اړوان د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ موندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړي.
لومړنی ارقام ښیي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړې ده. هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیوله ساش کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې دی هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیرې یوې لسیزې کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په هغه ډول ځای نه دی نیولی. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یوه ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او آن په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یوه کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په هغه ډول چې باید وایي د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یوه خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره له دې چې د کوکنارو په ضد د یوه ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنې سوي وي او د لسیزو راهیسې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الکا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغو دانې م نیولې. پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
ده وویل د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وښيي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولی سي د کوکنار په ضد یې د یوه ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کېدای شي د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلورویشت دقیقې دي. وسم فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې وایي ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2024 میلادي کال هم لا تړ کوي. د ناټو د نه ویشت غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شوی ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او له دې امله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلي او هغه ته قناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی له ډیفنس وان خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس وان خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ټرمپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و، خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس وان خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسئلې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي، ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حملې ښایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کاله روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حملې زیاتې وې. دلی میل لیکلی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حملې شوې، خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حملې د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یوه جالبه خبره دا ده چې په وروستیو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل، خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت غبرګون څرګند کړ. پخوا به د داسې حملو په اړه طالبانو مسؤلیت اخیست یا به یې ویل چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود، خو دا ورې نه د نفوذي حملې مسؤلیت واخیست او نه یې وویل چې حمله کوونکي له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی و.
او سملا افغانستان د باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړی دی. نوموړی پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په بیت المقدس او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلی وباله. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي میشځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه او اندېښنه ده. ښاغلی عباس چې د شنبې په ورځې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودي میشځایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړی وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. ښاغلی عباس وایي، په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دی او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرائیلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي میشځایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډېر اندېښنه لرو. نوموړی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترینګلې وبللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیره کړې. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپلو اړیکو وغږېده او ویل محمود عباس وایي، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړخیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه رپوټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبرې کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یوه سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداری ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی داسې سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خپرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی، ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دا هم د دې ساعت د لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرشوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحدو ایالتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پرله پسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د ایران سپای پاسداران ځواک وایي د شنبې په ورځ د دې هیواد په لویدیز کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تېره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو دریم مقام خپل کړ. نن شپه به د دغو سیالیو پایلو به وي. د اوسنی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګې.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګې. درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
زموږ استاد دوه ارکانو نمرې کم ورکړی او هلیو
د دې کار پایلې بڅوي.
جبري سپارچه ورکول کېږي او کله هغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلی شي؟
فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور نرم چې دا مشکلات انشاءالله حل کېږي.
د تاندې څنګه په دې خپرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کېږو.
دا معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتمن کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد همدغه ستونزه راسره شریکوي.
پالکاندی شدې کارونه کې جنگ کې استادان وਹੀ دا جنجالونه کې مکتب وکي هم دې نه نه کې هم دې باندې نه نه ورته نه نه وਹੀ چې نه څو اختر کې دې باندې استاد وایي چې دې باندې راوز زر توراړې مې ځد نه پران در تراولي خپل یو بل نه پران تراولي استاد وਹੀ دې باندې نه نه سر جنگ کې مکتب نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کې سه هم راته کوي چې په خوانځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
خپل مکتب کوم د واقعې سره ولا سیمه ګو استاد وهل یو دوه ارکانو نمرې کم مر کړې وهل یو سترګې بخپ کړې ولا ایت ډاکټر عمر سعود بیا بګرامه ولسوالۍ ته بوت ته بیا بګرامه ولسوالۍ هغه ورکړل چې دا وایي سپارشه جبري چې سپارشه جبري مرکړل الګ د خپل بګرامه یو پلار راغې وزر ته بیرته هغه مې ورته سپارشه رات رات کړل.
دا کابل ښار د ویلې سي خون کې چې نه غواړي نو می واخیستل شي وایي په ډیرو خوانځیو کې د استادانو او زده کوونکو ترمنځ ستونزې رامنځته کېږي.
شاګردۍ بیبند او بیوار راسیم شو
داسې بیبند او بیوار زده کوونکي چې چا خوانځي ته ناراضي د کال په اخر کې یو ځل وګوري چې حاضری ورکه شي وایي موږ ته نمرې راکړه ګواه کوي. تعلیمي حوزه او د ښوونځیو مدیران ټول په دې پوهېږي، حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی. ما په 45 ښوونځیو کې استادی کړې، په ټولو ښوونځیو کې چې وینې همدغه حال دی.
یو بل ښوونکی نورلا زازی بیا کورنۍ ګرمې ګڼي چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی له کړنو ځان نه خبروي، ځکه خو هغوی هر څه چې غواړي کوي.
پلار راغی ویلې چې زما زوی په څوم صنف کې دی او چیرته دی، یعنی دا د دینه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کاله مکتب ته ځي په څوم صنف کې دی. یعنی فامیل دومره بې توجه و چې نه پیدل زوی تر څوم ټولګي پورې زده کړې کړي دي، فامیل نه توجه ورته نه کېږي او هغوی هر کار چې وغواړي زړه نه کولی شي. ټولم داسې نه دي، لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي، هغه محدود کسان دي. ولې د یو بدماش لږ تر شا که څلور یا پنځه کسان ودرېږي هغه نورم تشویق کېږي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي. نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي.
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی، د وګړو ازادۍ ته توهین دی، د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی، ابتکار ته توهین دی. موږ په زورګویه ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو، ځکه چې څوک فکر نه کوي. استعدادونو ته توهین دی یو ډول، هغه استعدادونو چې کولای شول هغوی مثلا په سلګونه کتابونه ولولي، ولیکي او مقالې ولیکي، ولولي او لایق کسان واوسي، مبتکر او خلاق واوسي، دوی خپل استعداد راوړي په همدغه زورګویه موډل باندې مصرفوي. دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چا ملاتړ پیدا کړي، یو قومندان یو زورګوی د ساتنه وکړي، څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنگ او جګړه کې یو ځای واوسي. بلاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره. فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب کې ورزش کوي، همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي، همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوي، همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چې سره برخورد کوي، استاد سره برخورد کوي، مدیر سره برخورد کوي، داسې شیان. دا ټول متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه مدلونه د دوام لامل هم وګرځي.
دا معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي، خدا چې دوی په وړاندې څه کوي نوموړی وایي:
زورګویي، قلدوري، بې تربیتوب، د قانون نه منل، له خپل ټولګیوال سره، له خپل ښوونکي سره او د ښوونځي له محیط سره ناوړه چلند کول، دا ټول هغه څه دي چې متاسفانه د غټو معضلاتو په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي. پوهنې وزارت په څو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او له هغه نه استفاده کوي. څوک چې ښوونځي ته نه راځي هغه غیر حاضریږي، څوک چې ښوونځي کې بې نظمي کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداری ورکول کیږي، په دویم ځل د لنډ مهال لپاره هغه له ښوونځي نه محرومیږي، په درېیم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او لغه سره هم ونسو بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي.
دا خون کې نورلا زازی باور داده ک چېری په خوانځي کې خون کې لاس د کونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بې نظمۍ په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي، دا خون کو او زکونکو اړیکه به ډیره خې وي.
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی، په نوې میتود سره چې هغه میتود باندې شاګرد زده کړه کولای شي، یادګیری کولای شي چې وکړي، هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې اخلال کوي کولای شي وخانای زری کوي تکړه دی وطن بيده کولای شي ورته وي چې زه د سر معلم ته معرفي کوم، کولای شي چې ورته وي چې زه ساسو والدین ته یو استلام لګم. دا تنبیه شته دی او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان یو خانقیت شلمه. د اساس باندې کولای شي تنبیه شي او هغه خپل ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره هغه تکرار نه کړي.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې ولی زده کوونکي په ښوونځي کې د ښوونکو سره لانجی کوي، د دغه ډول لانجو پایلې څه کېدلای شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کېدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مسله دا چې ولی زده کوونکي دغه سی کارونه مخه کوي سره لې چلته تعلیمی مرکزونه کورسونه په هنتونونه خوانځي ډیر زیات دي ولی په دغه ماحول کې زده کوونکي دې ته تمایل خې چې دا باید چاقو ځان سره ولري یا بوکس پنجه ځان سره ولري
کېدای شي چې هغوی داسې ښه آگاهي ځان سره نه لري د هغوی کورنۍ ورته ښه لاره ورته ویلې نه دي او درېیم کېدای شي هغوی د مکتب بیرونه هغوی داسې ښه انډیوالان ځان سره نه لري دا عامل لاس په لاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسؤلیتونه په ښه توګه احساس نه کړي خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نسی تر څو چې دغو ځوانانو سره قانوني او اکاډمیک برخورد نسی دا عامل نور هم ادامه پیدا کوي
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بدې پایلې به ولري
معلومه خبره چې منفي پایل لري کله چې یو ځوان درس نه وایي ځان سره چاقو راولي او استاد ته دی نور ځوانان چې درس وایي که دا دوه متعلم یو نمرې اخلي هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کی هغه چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره هغه هم وایي چې زه درس وایم زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي خو بیا هغوی سره داسې یو منفي انګیزه ایجادوي ښه درس نه وایي او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د دې وطن بچی ده خو بیا ډېر مشکلات را پیښیږي
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلېږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي یو څوک د زور خبره کوي یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې کورنۍ څه کولی شي خپل معرف وزارت په دې برخه کې څه کولی شي
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپل ځوانان ته وایي چې دا یو منطقي حل لاره نه ده او مهم دا ده چې وزارت معرف خپله مسؤلیت لري تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي وزارت داخلي ته نسپاري او عدلي ارګانونو ته نسپاري دا مشکلات دمه پیدا کوي هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ول چې ګروپونه جوړ کړي ډله جوړي نور لپاره مشکلات جوړي فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کړي
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصيږي خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه سکون کې چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغه سي نوړه کارونو ته لاس ونه چوي ورسره کورنۍ مرسته کولای شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي او کچیر هغوی په ښوونځي کې داسې چلند کوي چې مناسب نه وي ژر تر ژره دې د هغو د اصلاحات وکړي چې دغه ناوړه چلندونه په عادت بدل نشي د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
اوریدونکو سلام ستړي مشي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همداراس په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی د حقیقت څه دی دې ونې خپرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي کوم مرحله ته رسیدلي استي او کارونه څومره مختتل دي
خاد د شکایت د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم لمخي او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په ماین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوی برخه لري مخت شکایتونه یو د ولایتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه برالی د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګورۍ تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطحه چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لست یو سل دوه نفره لست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط او ویش نفره منظور شول او مختر لست د هغه راغی. د پته سال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یو قضیه، د یو اعتراض او د یو شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځ ته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنې کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي د چې د قانون لمخینه په ټول ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لست او شته نفر د راسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. فقط تدبیرم دا و چې پینځو تغاتو لوی ولایتو تدری درې تنه کمشنران ولېګو تر څو آلته قضایاوي چې لږ لوډ یې ډیر دی او راشم ډیر دی د اعتراض او د شکایتو آلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایا او پرتباط ونیسي، تر څو په مرکزی دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزی دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سختګي رامنځته کیږي.
او د کمشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی و هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دیش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعون لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته درځیاوي د پاره ولېږو. نو نن سبا هغه څلور دیش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې روان دي، راشي کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا را معرفي شي چې بیا به د دوی نام کومک واخلو په ځینې ولایتو کې د دې د وظیفونه د دې نه استحصال د وظیفې وکړو. خو بل امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواري چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواري چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت شوی پوښتنه چې ولس سره مطرح ده او د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخ ته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بېرته دې لیست ته راځي؟ که دغه مسله تشریح
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه ووینئ چې چیرې ثبتیږي شکایت، څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سرته راځي، دا سیستم به تاسو وګورئ. ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی، په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته. او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنی تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایت او اعتراضاتو څېړنې لپاره. راغلو اصل سوال ته دې چې خلک چې اسف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خانه د هغوی شکایت څېړل کیږي، اصل د موږ د پاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي، دا یو اصل دی. مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکړي چې څو د دې تصمیم په کرسۍ کې نه، په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې ایستل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس له 140 نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوی دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلاً ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک به بیرته لیسته شامل شي، فقط هغه به اسناد چې د دې دلایل او مقابل جانب دلایل بلیدل کیږي پس دغه به، اما پیشبینی کیږي چې یو تعداد کې دایشي دوباره لیسته شامل شي.
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې شته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې لپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی، کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایاتو کې او یو مرکز کې کابل ته مراجعه کوي، یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دایره رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دې اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي، که د دې په دسترس کې وي نو ډېره ښه وي، او که نه د شکایت د دې غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي، او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شکایت را کوي بیا موږ مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکالیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوی دی، د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکي شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دا شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی، د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري، د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي، چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر باصلاحیته غړي شتون لري او رئیس دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو دې کمیسیون دی. نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلا او درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري، دوی په غصب د ځمکو کلاس ولري، دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې د بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي. دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو تراجیکی تاسو به راجیکوي دغه
اجالتن، چون هغه کمیسیون بل دارلنشان لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري، نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مود کمیسیون تاریخ نه مختصي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه، اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت چې بیا اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوذ کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که ده تاس هدف ده دولت او ده دولتی چارواکو وی، نو شخصا زه ده دست شی شاید نیم چی یاد کم سفارش شوی وی، یاد کم تاکید شوی وی ده چاپ مورد که، او یاد کم خاص سرای متمرفی شوی وی، او یاد ده چه ده چاپ مورد که خاص پاملار نغختل شوی وی. زه ده دست شی شاید نیم، مخبر مستقل دول او خپل واک دول خپل سیستمونه، خپل امکاران او خپل ودن ده عیاری کردی، زه ده دست شی شاید نیم دروسه پوره.
او څومره وخت کې به د اساسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کېدای شي دغه پروسه لږ تشریح کړي؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم موږ 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې دپاره لرو، د شکایتو او د اعتراض څېړنو او د تصمیم نیولو دپاره، بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله ای دي د مختصمین ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول، یا دا چې کمیشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزی دفتر صلاحیت لري قانون له مخې، هغه نه موږ استفاده وکړو چې پستی وی میاشتنه موږ کولای شو د لیست یا نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داسې دی چې ډیر منظم عملیاتي پلان دی لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوي دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډېر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو غوښتي وو هغه بخښتبون ورشي، هغه باندې نږدې ځای وګورئ چې په ډېر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم دادی چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. اجالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده، یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابېږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپله کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
خواتي شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام د سګیر هدایت، ډېر مننه چې وخت مو راکړ.
سلامات.
Shakiroji purzi chakshi چه